آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی په څپو کې د پروګرام تاسو ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، نننی پروګرام د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو موضوع ته ځانګړې ده. سپینې مڼۍ ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه. ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکڼوال دی. ان بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکڼوال 10 کاله د پرزیدلې جمهوري نظام په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته متحد ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې وایي لکڼوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. له دې حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې مڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی، چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پانه لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او په واشنگتن ډی سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوارو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی له ښاغلي سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډېره افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی ګرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکی هیلې تکل صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو ډېرو طریقه ټولو هغه افغانانو زموږ غږ اوري. سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په ډېر تعصب سره چې کله موږ دا خبر واورېد ډېر پرې خوښي نیسولو، او خصوصا چون خبر د امریکا د ولسمشر لخوا په رسنیو کې وویل سي، نو ډېر زر انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې. نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم، یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي، ډېر زیات خفه دي. او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځته راغلی ده او ټول خلک ډېر زیات خفه دي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، له خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ شوي، د دوی په اړه به داسې تصمیم نه وای نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه یې اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ای سی آی سي ادارې چې کله ایرانو کښې دوی د ټولو افغانانو کیزونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټپو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونې ورکړي دي د اسایلم په خاطر، دوی کارونه به ډېر وځنډول شي. اگر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا د پالیسی او تصمیم ده، او اساسي د دې تصمیم هغه غټ مشکل چې جوړوي دا ده چې چې دې خلکو د دې افغانانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل. په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها چې په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درېم ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي، هغوی راوړل شي امریکې ته. نو دغه ټول پروسه یې په مجموع کې په ټپو درولې ده، او دا همدا غبترین تاوان به همدا یې د اوس لپاره دره. لیکن نور کوم داسې نه شي کولی چې مثلا دوی د کیزونه رد کړي. رد بیا په کوم صورت کې کولی شي چې دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولې لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیزونه په خپل ځای موجود دي، یوازې بدن پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خپرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی. بیا هغه ظاهراً هڅه کوي چې خپل تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي. بیا د پولیسو په ډزو هغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوله. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي، او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلود. هغه کس فکر کوم د هغه نه امریکایي کې ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیټ ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلود. هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو دپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکولوژي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ چاته نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکولوژیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده. تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره سوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارډ چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسیږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم واوسیږي. نو حتی قرارو په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه باندې فکر وکړي چې دا دلته پاتې شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ، او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ولدي تابان د به هم ویریږي. دا 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 یوازنۍ پیښه نه ده په امریکا کې، یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي. نو دا پیښه باید دومره مې انعکاس نه وای کړی لکه څومره چې دوی انعکاس ورته په رسنیو کې.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب په امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. ډېره زیاته مننه سمسور صاحب له تاسو نه. بیا هم راځو تاسو ته، نور سوالونه هم، نورې پوښتنې هم شته. په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي، نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو، او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، ستاسو له نظره تاسو واوریدل د سمسور صاحب خبرې مو واوریدې په امریکا کې دننه د دې پیښې په باب د پیښې څه ډول انعکاس کړی له دې خبر شوی او ومو لیدل د امنیتي نظره اتمر صاحب ستاسو په نظر دا له کڼوال څوک کیدلی شي فکر کوئ چې په رښتیا د کومې افراطي ډلې غړی به وي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی که و نو ولې په دا څلورو کلونو کې څه نه کول آیا دای به هم لکه هغه بل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد که کوم ذهني ناروغ وي شخړه به کړې وي د دې موضوع د دې خبر ډېر جزئیات تر اوسه پورې بې ځوابه پاتې دي ستاسو اټکل څه دی معلومات مو څه دي اتمر صاحب
مننه تکل صاحب ستاسو یې قهرمان میلمت او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري نن ته موږ باید منتظر پاتې شو چې وګورو دغه مورد کې تحقیقات څه ښیي یعنی د پولیسو تحقیقات څه شی دی لیکن په هر صورت دا یو واقع دی چې پېښ شوی او دغه کسان په دغه اتهام نیول شوی اول باید دی په خپل جرم باندې اعتراف وکړي د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک وو که نه وو د دې پېښې نور آباد معلوم شي او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال رحمان الله لکنوال دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطې 001 کې کار کوو او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی 40 کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې په شکنجو کې په اعدامونو کې امریکایانو سره یا د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوانه ویشتل کېږي وژل کېږي د هغه ماشومان وژل کېږي د هغوی ښځې وژل کېږي او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي مونږ د دې پېښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه 40 کاله جګړه
کې اتمر صاحب تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کوو او تاسو وایئ چې دا پېښې به په سر سترګو لیدلې وي همدا
ګور بله بله زما دا دی چې حتی داسې ویل کېږي دا موثق نه دی خو د ځینو منابعو نه ما دا هم اورېدلي دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې یعنې دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پېژندل چې دلته پې برید کړی نو داسې معلومېږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکهي کار دی د ترهګري سره تړاو لري که نه لري دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي یا د هر د ګټو برخلاف دي دا باید واضح شي بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه 40 کاله دغه سرتیري چې په افغانستان کې وو او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې گویا منگ پہ افغانستان کے ہم ہر شے دلاسا ورک او ہم دغه سی او حالت کے منگا واقع دا خود پہ خود روانی فشارونا پہ دغه کسان باندے روالی او کدا شبکی نی نبیا کی دیشی دا یا او فردی جرم محسوب شی او دغه پر بنسب باندے دیتا جزا این شی او کدا یو شبکی کاری شبکی عملی نبیار دا یو لوی بحث دی زکر دیدر شبکو پیدا که دل دیدر افراتی دلو پیدا که دل پا افغانستان که پسیمه که پدی که زما باور دست دیست دیگر خپل امریکایان خپل غربیان پدر بس که شامل دی دوی دیگر شبکی دیگر افراتیت اسلامی وادن که دوی دیتا لمن و حالا اخبر حریفان پا دی گواخل دی او تر دی او سپور هم دوی دی دغا امکانات و نچه پل هست که لر استفاده که دی خبر لو اهداف و بخاطر نو او منگه باید منتظر باید شو دی تحقیقات و یا راپور نتایش در چه پلیس پا دغا برخه که یا امنیتی زواکونه دی تحقیقات و نتیجه خلق سرد سنگه شریکه.
دغه زیاته مننه. دلته درنو اوریدونکو دو خبرې یادول ضروری دي. یو دا چې د اتمر صاحب خبرو کې تاسو واورېدل چې له نامعلومو سرچینو په حواله یې وویلې چې د افغان یا د لکنوال چې په دې برید تورن دی د دې ملي ګارد عسکر پیژندل او ظاهرا هغو په افغانستان کې خدمت کړی و. ازادي راډیو له خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یوه د دې خبرې یادول ضروري و. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطع یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم و پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې وي چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلوده د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتا طالبانو. دا دوه خبرې یادونې ضروري وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلي یاست او موږ سره خبرې کوئ. یوه بله مسله هم چې غواړم تاسو خبرې پرې وکړئ اتمر صاحب، دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي، او دا د دا مسله هم پېښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د دې خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بالاخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
ګورئ، د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر خوردلی دي لکه چې پخوا وو. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېده، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل، او په ځینې هیوادونو کې اروپایي هیوادونه یادوم په دې کې فشار په حکومتونو باندې دا دی چې تاسې دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسې مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي، او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید وایي چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي، او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایدن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله ده، او هغه دوی خپله لکه چې امریکا په هر هېواد کې چې دوی نظامي مداخله کړې، کله چې بیا دوی د روسي نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکاران یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل. اوس په افغانستان کې هم دغسه شو، لیکن افغانستان کې یو مسله چې مونږ ازان افغان لکه فکر تاسو ټول افغانان په دې باندې پوهیږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی له امریکا هم سره کار کړی و، د دوی سره کوم اسناد درلود یا مثلا اصلا د دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی، او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره او اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل، او په همغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې د سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دی. حتی شناخته کسان مونږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل، او دوی ویلې چې مونږ پیسې ورکړې او دغې کمپنیګانو ته مونږ لاړو. نو دا خبره کله چې مونږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ خو په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق و. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه شته چې ورشي، نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی تر اوسه پورې هغه ګرین کارت نه ده اخیستی، دغه پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدلی شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل، نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم. لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار
مننه. اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم وپوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابقو معلومول یا امنیتي بکګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي، او ډېره ښایي یوه ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کېږو. ما یو ساعت مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه، او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دل نظره د دې سپینې معنی مخې ته د پرونی پیښې د ډزو د پیښې علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي، زه مطمئن یم ټوله خپه سوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدای چې فامیلی مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري، زما په نظر دا چې یو تروریستي موضوع به نه وي. څه چې موږ د رسنو د تاریخه واورېدل،
یعنی تاسو وایئ چې کیدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي، او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د بیا څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي و شاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدې پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم، زه مطمئن یم چې نور افغانان هم زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلي یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر سوم، ما ته خپله ډېر د خفګان موضوع وه، ځکه موږ ډېر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټوله چې همدلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو اسا ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، هغه ټول د فاره دا ډیر د خفغان خبره ده، او په اورېدو زه مطمئن یم ډیر خفه شوی.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله، سیستمی د رسنوی د خاص قواور دل او هغه سیستمو پر رسنوی کې ویل دل د یو اس ای اس یا د امریکا د ماجرین کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کې سونه به د یو موقت وخت د پاره ودرېدلې وینو، دا شی خو مول دی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادی ده، او خدای دی وکړي انفرادی وي. نو زموږ هیله دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
د پرزیدنت جمهوری نظام د ملی اردو یو منصوب پیر محمد پښتون و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، او په دې مرکه کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو. سمسور صاحب، د پښتون صاحب خبرو کې مو واورېدل چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي. پرښتیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب خبرو کې هم ښکاره شوه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگټن ډی سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي، او که د لرې ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده، او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبره دې کې ده چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې، دا نو کلکټیولی امپکټ کوي ده په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي، او دوی خپل اسایلنس لري، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي، یا بل هر څه مهاجرتي موضوع دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي، نو هغه غواړي د خپل وطن واړه په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. که څه کله یو منفي خبر راځي، که هلته د دې په ځم کې یو افیکشن هم ونه لري، یو تاثیر هم پرې ونه کړي، بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان ډېر زیات واقع سوی ده. زه باور لرم هغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلا ژوند کوي، امریکا ته منځ ځي دي، یا اروپا ته په تګ کې لاره کې دي، د ټولو په اسلام باندې پیونه باندې فکری او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پکې په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم ناامیدېدل نه دي په کار، څوک بېخي ناامیده دي چې زموږ داسې کار اوس د امریکا ډېر لوی هېواد ده، په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، داسې نه ده چې په عسکر ډزې نه کېږي یا په میلورډو ډزې نه کېږي، خو دوی هم داسې سوي دي په مختلفو سیټو کې، په شیکاګو کې کرایم سوري دومره لوړ ده چې له هر دغه دي چې په بالتیمور کې د نږدې ښارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلاً په رسنیو کې رامنځته شوې ده او ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لږ انعکاس زیات کړی ده او طبعاً دروست لپاره یو څه تاثیر د په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولی، ځکه د اسایلم د یو سایز رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي، نو الله دې وکړي چې دا مشکلات سره حل شي. خو د ما نظر دا ده چې د وخت په تیرېدو سره به دا مشکل بېرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساسه دوی کوي چې یوازې یو شی وزندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
زبر هغه پوښتنه مې چې مخکې کوله اوس له تاسو نه وکوم. سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره وه چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي، البته بې له شکه په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سوله خوښي خلک دي، مګر په همدې واشنگټن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوې دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښې سربیره، یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولی هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره کچېر په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کېږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه ده چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هېوادونو مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي دا لنډ مکسیکو دی یو لبر سره سخت تضادن لري، د خلک خپلو قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې، بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي، په د امریکا پارکونه په ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فاميلي خلک دي، خپل فاميلو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې پنځه کوټه بلانکټ ډیسیژن وایي کنه په ټول نشټلیتی ته یو خبر اوسي. دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپور ته چې دی کاس په خطر باندې دا خبر وو کې چې یو افغان دا عمل کړي، نو ټول افغانان سوله غوښتونکي نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو نه دوه نه مخکې راځي چې یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په ډزو باندې وویس، او هغه مې امریکایي وو. نو اوس موږ نو ویلې چې ټول امریکایان سره غوښتونکي نه دي یا ټول امریکایان داسې دي، نو جرم شخصي عمل ده، جرم ته باید په شخصي ناوه باندې تعریف وشي او همداسې باید انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي وو، چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان ډېر زیات خفه کړل.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب را سره ده، وړاندې به له اتمر صاحب نه هم ځینې پوښتنې لرم، خو یو اوریدونکی لرو چې ګورو دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لادیو کې شروع جوړ به صاحب الحدا تعلم به هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکړئ موضوع باندې خو پویږئ، نو مهرباني وکړئ له میلمنونه څه پوښتنه لري یا که په مجموع کې کوم نظر لري.
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب، محترم ایو سلام تاسو میلمنو ته وایم. محترم احمد تکل صاحب، دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوې ده، نو دا خدای امریکای خپل دغه دې محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دی هغه متل کړی دی تمام دی ګوره، دلته شل کال دوی دلته ورزله دا کسان چې دوی سره تللی دي، نو وساله ته په امریکای کې میشته، نو دا بریچ دی مجه مثلا خوشاله ورته خان ولاکه په بعد تکل صاحب محترم دای دی وک چې دا سنوري پیشن پر دې ظالمانو باندې وسی تکل صاحب په ډیر بخښنې سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کومه کستا یادې مثلا په 2000
تل صاحب تل صاحب کې د زړه له درد وی خو یو خبره ده مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیڅ پالیسی باید نه وي د هغه بشري توقعاتو معیارونو نه هم وتلې خبره ده چې یو انسان د بل انسان په مرګ او مړینه باندې خفه شي. مګر تاسو د زړه له درده کوئ مهرباني وکئ نور څه وایست.
خدای دې خوشاله که خبره دا درته کوله تکل صاحب محترم چې تاسو وګورئ دلته د امریکا یو سرتیرو که ستاسو یاد نه پوهېږم 2008 کالو نو دلته په یو کور باندې مثلا دیول د شپې د دې اعصاب خراب په یو کور ننوتلو امریکایي سرتیری تکل صاحب په خدای باور کوله 33 نفر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشومان په شهادت رسولي و. نو نن دا غزلم نتیجه دا د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په ایالت کې حالت واشنگتن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین ماڼۍ ته نږدې د سیو بریټ تر سره کېږي. دا د ظلم پای چې دی احمد تکل صاحب تمام دینو باید که امریکایي که بل ملکي که بل ملکي ظلمونه ونه کې او پر نور افغانانو متکه احمد تکل صاحب محترم دا جاغ دي چې مثلا په امریکا کې که چیرې چیرې ستاسو ژوند ته خطر دی دغه بریټ وروسته باید خپل افغانستان ته راشي په امریکا په خارجانو باور ولا نه که تکل صاحب محترم کنه نه سبا مراړي که سبا نه بل سبا مراړي راشي خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت اید خبر نه ست تکل صاحب
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د خلک د دې کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دي د یو دلیل لپاره وتل دي هغه دلیل دا دی چې د دې خلکو لپاره په افغانستان کې د نن په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي. امنیتی ستونزې د بشري حقوقو ستونزې د تعلیم د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي. نو له دې نظره په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلی. مګر اتل صاحب که نور څه نه لرئ پوښتنه که نه لرئ مننه چې خپرونه کې مو برخه واخیسته.
قربان سم محترم تکل صاحب ښه خپرونه ولرئ د الله په امان کړئ.
خدای مو مل شه. یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. خدای دې وکړي چې دوی د چا په مړینه او قتل باندې خوشحالي څرګنده نه کړي. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
ډېر زیات مننه کوم جناب تکل صاحب. سلامونه تاسو ته دواړو میلمنو ته اوریدونکو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم.
وعلیکم السلام زابلی صاحب، ښه راغلاست خبرونې ته، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم. لومړی نظر وروسته له اتمر ته محترم نه یوه پوښتنه فکر کوم. اتمر صاحب هم تاسو سره په خپرونه کې دی. خوشحاله یم چې له ډېر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خپرونه کې شته. دی اتمر صاحب،
نو
غوښتم نظر مې په دې اړه و دا چې څه چې به مخکې تلویزیون متعقبه وایه هغه دوه امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژلی دی، فکر کوم دا
وژلی نه دی، فقط یو تاسیس. زابلی صاحب یو تاسیس چې وژلی نه دی، هغه ټپیان دي، تر اوسه پورې ټپیان دي او په روغتون کې بستر دي. مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ.
ډېر په بخښنې سره همدا چې ده ژور ټپونه وو. نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکې کې ډېر زیات زموږ تاسو افغانان اوسېږي، خاصتا زموږ تاسو ډېر ګلان خبریالان اوسېږي، همدارنګه سیاسین اوسېږي، په ټوله کې ډېر مسافر ډېر مهاجرین هلته اوسېږي. نو که د هغوی دوه عسکر ټپیان کېږي دا به د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه وي، خو هغه زموږ خپلو افغانانو ته چې په عامه استرا وایي یو ډول اوړي ولړی هم ویلای سو، ځکه چې هلته زموږ ډېر افغانان اوسېږي هغوی ته خدای مکه زیان رسېږي. هغه زموږ د هېواد خلک دي، هغه افغانان چې هلته په لکونو کسان اوسېږي. دوهم راځم اتمر صاحب ته سنپشتن داده په اتمر صاحب محترم په امریکې کې مثلا څنګه کسان اوسېږي او آیا کومو کسانو ته به ډېر زیات خوږی خدای مکه جوړ شي؟ آیا خبریالان سیاسون عام کسان په کاریګر؟ ډېر زیاته مننه، مهرباني تکل صاحب.
له تاسو هم ډېره زیاته مننه زابلی صاحب. اتمر صاحب سوال تاسو ته دی.
مننه زابلی صاحب محترم، زما سلامونه مو مننه. لکه چې تاسو خبري هستی دغه مختلف کسان د مختلفو طبقو د مختلفو مسلکو نظامیان شته دي. مثلا په دغه برخه کې پخواني افغاني هغه کسان که هغوی عادی مهاجرتونو دوی امریکې ته تللي دي. خپل امریکا دغسې یو هیواد دی چې ډېر زیات د اصل د امریکایي نه هلته مهاجر ډېر زیات اوسېږي، یعنی د مهاجرینو یو لوی هیواد دی. البته تاسو ته ورته وایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي، د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوښت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دوی امریکې ته تللي دي او هلته مهاجر شوي دي. دا چې په ځینو جنګونو کې لکه چې ما مخکې ویل په ویتنام کې جګړه وه یا مثلا په نورو ځایونو کې چې د امریکا جګړه وه یا په افغانستان کې، دلته بیا دغسې مختلف اقشار هم په دې کې نظامیان شته دي، هم په دې کې متخصصین شته دي، هم په دې کې عام کسان دي لکه د هیواد ترجمان یا مثلا ژورنالیست، هغه کسان چې دوی امریکایانو سره کار کړی، او هم ځینې مدني فعالان دي چې البته په شل کلن جمهوریت کې امریکایانو سره دوی وو، او یا هغه کسان چې د مساوي لحاظه دوی فکر کوي چې دوی ژوند دننه په افغانستان کې په خطر کې دی یا کوم نور ستونزې دوی لري، نو دوی ته امریکایانو دغه فرصت ورکوي یا دوی د یو پروګرام له لارې نه دوی امریکا ته وختل. لیکن دا تر اوسه پورې دغه پروسه ختم نه دی، او په مجموع کې ډېر زیات افغانان په امریکا کې اوسېږي. لکه چې مخکې دوستانو په دې باندې بحث وکړ، زه په دې باور یم چې دا هم داسې نه دی چې یو کس شخصي او عمل وکړي او دا په ټول افغانانو باندې بیا همغسې تطبیق شي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکا کې خو قانون شته، هلته دغه احزاب خلک دوی د خبرو کولو حق لري، دوی دولت انتقادوي، دوی په هغه باندې نیوکې کولی شي. نو په مجموع کې زه داسې ویلی شم چې یعنې اول خو د ټولو افغانانو دپاره د اندېښنې یو خبر دی، خو په دې باندې هم مطمئن چې امریکا کې به د خلکو حقوق ته پوره پاملرنه کېږي، او داسې به نه شي چې د یو کس یا ناخوالې یا جنایت هغه شي په ټول افغانانو باندې تاثیر وکړي. نو زه اول په دې باندې ډېر تاکید کوم چې باید ولیدل شي چې دا عمل یو جنایي عمل دی یا تروریستي دی یا دا چې سیاسي قصد په دې کې موجود دی. تر څو پورې دغه مسله حل نه شي، واضح نه شي، موږ نه شو کولی په دې باندې قضاوت وکړو. که دا معلوم شي چې دا سیاسي اړخ لري، سیاسي هدف و، دا نو بیا ځان ته بل آباد نیسي، دا کاملا یو بل قضیه رامنځته کړي.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه له تاسو سره په خبرو کې، له اوریدونکو سره مو هم ژمنه وکړه چې له تاسو به دا پوښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکګراوند یا د سوابقو څېړنه وشي، دا وڅېړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې، یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي، د تولد تر نیټې پورې، دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې. د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي، مګر په یو کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي، په یو کې نوم یو رقم لیکل شوی، په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی. دغه ټولو ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څېړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا؟
پروژو ته که بیا دولت تصمیم ونیسي چې دغه عملي کې، بیا د دوی دپاره دوی پرسونل جوړوي، پرسونل نیسي، او دغه پروسه بیا پیلوي. دا ولیدل شي چې اول خو دغه قضیه څومره آباد پیدا کړي، یعنې د دې آباد زما هدف دا دی چې دا وڅېړل شي، معلوم شي چې که دا سیاسي برخه ولري یو سیاسي فکر د دې شي سبب شوی، دې سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري، دې سره بیا هغه کسان، په مجموع کې دا یو لوی یعنی سکرینینګ یو لوی پروسه ده چې هغه باید عمل شي. او داسې که مونږ داسې وایو چې دا ټول د سره نو د یو کال خبره هم نه دی، د دوه کال خبره هم نه دی، ځکه تقریبا تر 200,000 کسانه خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته ووستل. نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ دا خو هم وخت ته ضرورت لري، هم پرسونل ته ضرورت. دا په کلونو به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي. او په دغسې یو عملیاتي کار کې، یعنی په دغسې یو لنډ وخت کې کله چې دوی د افغانستان نه دا تخلیه شروع کړه، یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، هم رشوت اخیستل شوی، هم تقلب شوی، هم جعلي اسناد ایران شوي. دا ټول کارونه شوي دي، ځکه هغوی په عجله کې دغه پروګرام پر مخ بوتلی.
کور مو ودان. د خبرونې تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کړو. سمسور صاحب، په امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لویه مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د ډیموکراتانو یو طرحه دا ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي. سمسور صاحب تاسو نه پوښتنه کوم. سمسور صاحب، فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي. مګر دا سوال مهم دی اتمر صاحب، که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس له دې پیښې. فکر کوئ دا امکان شته چې اپوزیسیون به یې بیا راپورته کړي؟
مسله څو ځلې په امریکا کې پورته شوی، چې یعنې امریکا کې باید دولت په وسلو کنټرول لري، باید ملکي کسان وسلې ونه لري. لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هغسې یو هېواد نه دی. امریکا ډېر لوی یو هېواد دی، او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نه شته. خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکړي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغه وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي، هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي، چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټوله امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نه شته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې، که تاسې په اروپا کې 10% ګورئ، په امریکا کې 90%. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا نشي کولای چې خلکو نه دغه وسلې ټولې کړي. هو، لیکن داسې کولای شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګوي. یا هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته، هغه ځایونه کې چې ضرورت شته، هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې د دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یوه ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا رابرسیره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ، دوی په د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا دا خو ډیره وړه پیښه وه چې په ډی سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر پکې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپل یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان ووژل چې د هغو وژلو په اساس ډېر قوي نور پیښې هم شوي دي. دا دوه پیښې ما یوازې مثال درک نور پیښې هم شوي دي خو د ډیموکراټانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي وسلې باید کنټرول شي خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پرې وکړي.
کور مودن ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. بیا هم تاسو ته راځو امکان لري د دې امکان ستاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناتو ځواکونه په افغانستان کې وو ډېرې زیاتې پیښې موارد موږ درلودل چې په هغو قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله داسې پیښې وې چې د ملي اردو یو سرتیری به راپاڅېد او امریکایان به یې په نښه کړل و به یې وچل. داسې امکان دا یا دا احتمال تاسو وینئ چې کیدای شي دا لکنوال چې په دې پیښه کې مشکوک دی دا به له همغې ډلې عسکرو وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استخدام شوی وي؟ البته دا فقط یو احتمالي فرضیه زه تاسو مخې ته ږدم.
ما مخکې مرز دا و چې احتمال لري د دې شي، یعنی موږ باید منتظر پاتې شو چې د پولیسو تحقیقات یا د هغوی راپور څه دی. که دا سیاسي بحث یي سیاسي بحث ډېر لوی بحث دی په دې کې د امریکا او د غرب سیاستونه د هغه هیوادونو په مقابل کې چې هغوی اسلامي هیوادونه دي دا یو تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی که موږ خوشحاله یو که موږ خفه یو. نو د دې که دغه مسله یي که په دې فرضیه موږ لاړ شو دغه هیوادونو ته دا په کار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه. که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکې هم د غربي هیوادونو دپاره. دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري. یو مسله بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي داخل کله دوی ځینې او داس داسې لیدلي ما خپله تر اوسه زما یادېږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي هماغه څلور ورځې همهلته په کور کې شهیدان کړل. یعنی دا یو نمونه دی زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په الوان کې ننوت اتلس کسان یې ووژل. یعنی دغه خبرې د افغانانو نه جوړېږي. او بیا دې سره چې نور مسایل هم وي رایوځي کې طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي. نو زه ډېر په دې باندې هغهیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پورې کړی یا د همدان قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کړی. نو دا چې معلوم شي موږ په دې برخه کې ستنې شو.
کور مو ودان یوه وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه یې وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خواشینی دي څه کول په کار دي باید څه وکړي؟ لاند لطفا ځواب راکړئ.
بالکل زه به لاند افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي، دوی څه کولی شي. ښه خبره داده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي، ضمناً هغه ملاتړې شبکې چې هغه کولی شي له افغانانو سره مرسته وکړي، له هغوی سره همکاري زیاته کړي، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي، یعنې هغه سازمانونه چې هغه د امیګرینټ له حقوقونه دفاع کوي، له هغوی سره هم د همکاري وکړي، همکار پات شي تر څو پورې وکولی شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. په واشنگتن ډی سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبې خبرې کولې، او له دمخ کې په دې پروګرام کې زموږ میلمه و د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. له دواړو ښاغلو میلمنونه د زړه له کومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پوښتنو ته ځواب ووایه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم د ازادۍ رادیو تر بلې خپرونې پورې، او تاسو ته بلنه درکوم چې پاتې خپرونې مو واورئ.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما پلی با سی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میستا وستا سترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیو نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی